السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې دا ماخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجبل مدر سره په دې روانه خبرونه کې يم او ریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان پاړاو د دې ترڅنګ سنی نړیوال رپورټونه هم لرو. هغه به واره خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی د پاکستان د اعلی پای یو وفد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته تللې ده. د جنوبي وزیرستان د راغزي اوسیدونکو پرلت نن هم دوام لري او د یوکرین پوس وای چې روسیه په دونیسک او لوهانس سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. د آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي، نن کابل ته ورسېده. پاکستانی چارواکي په داسې مهال په افغانستان ته تللي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم دروازه د فبروري له 19 راهیسې تړلې ده. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر خبري ایجنسی په رپورټ کې ویلي د برادر او آصف ترمنځ په کتنه کې په دواړو خیزه اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ایزو مواصلاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وشوې. د جنوبي وزیرستان د راغزي سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشټوالي پر ضد نن پشپګم وروسم پرلت وهلې ده. په پرلت کې ناس د راغزي یو اوسیدونکو ارشد خان مشال لريو ته ویل چې تر اوسه ورسره د ضلع انتظامی یو چارواکي هم لیدوله نه دی ورغلی.
د میجو څلور آئینی مطالبه دي چې پاکه کتری جو فرجي بهال عمل دي، د غورلامه او د ټیپ ټاور بهال عمل دي، پکې او سره راضي بازار ته ډي اس ال ور کول دي. او پر راضي کې چې کې مې راکې ته تا بجلی منځري شوی پاغه باندې چار سټاپ شوی دو اغه کم ټیټ کول دي، اغه بهال عمل دي. کچېره سرکار نن مشته نه روغای میج د انګور اډن من شهره دا د هر قسم مومنټ ته پوره بنداوي.
پرلتوال وای چې یو درش کلو ته شاوخه دوه کاله وړاندې د بجلی منصوري شوې ده خو تر اوسه پیکار نه دی مکمل شوی. بلخوا د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې له پرلتوالو سره د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استازي لیږلي دي او هیله ده چې د احتجاج کوونکو دا غوښتنې به زر ومنل شي. د بلوچستان د بارکان ضلع کې له یو کوی څخه د راوستل شوو مړو خپلوان دا مهال په کویټه کې په احتجاج دي. احتجاج کوونکو د غمړي د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر مخې ته ایښي دي او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي د کوهلو ضلع د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نیاز محمد نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې د پلټنو لپاره دی د بلوچستان های کورټ تر سار لاندې عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د فبروري په 16 د یوې میرمنې په ګډون د دریو کسانو د غمړي لکوي څخه راوستل شوی او د کوهلو ضلع اوسیدونکي خان محمد د فبروري په 21 رسنیو ته ویلي چې په وشل شوو کې د میرمن او دوه زامن دي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان له 1300 کلونو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې بندي وو. د ده په وینا د تر څنګه د کور پنځه نور کسان لا هم الته باندې. خو د بارکان پولیسو ویلي چې په دې اړه ثبوتونه ترلاسه نه کړل. بلخوا سردار عبدالرحمن پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې لنن یعنی د فبروري له 28 څخه د زندانونو ډکولو مهم پیلوي. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه په لیکنه کې تور لګولې چې بنیادی بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي او په هیواد کې ګرانی هم ډیره زیاته شوې ده، نو ځکه د وفاقي حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې تندوي. په عین حال کې د یادګون یو مشر فواد چودھری پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې د جیل برو یا زندانونو ډکولو تحریک به له لاهور پلوی. او د یوکرین پوز نن ویل چې د هواد په دونیسک او لوهانس سیمو کې روسي ځواکونو د جګړې پاوله کرخه توپخانی او هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د یوکرین جنوبي برخې د نپرو پتروسک سیمي چارواکو هم په سیمه کې درنې بمباری خبر ورکړی دی. خو ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یوکرینیانو ته ویلي دي چې د روس لخوا د شدید فشار باوجود یې د جګړې اوله کرخه ټینګه کړې ده. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د خواجه آصف په مشرۍ پلاوی کابل کې د طالبانو له حکومت سره په امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. د خیبر مرستیال کمشنر وایي چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه د اسلام آباد او کابل په خبرو کې لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی، خو سوداګر وایي چې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
بادرنگ مونږ بار کړی اسی کنټینر جنریټر سٹارټ دی، ڈیزل خوري، ڈیزل هم ډیر ګران دی. دا مونږ دوه درې ورځې کې رسیدلو د خیر سره، لار بند ده، وسلل ته ایساری مال والام نقصان دی، اوس مونږ هم نقصان.
د جنوبی وزیرستان د راغزه سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی نشټوالي ست نن پشپګم ورس هم په احتجاج دي.
درغزی بزور یو داسې بزور دی چې دا په ایشیا کې د چلغوزی چې کوم غټ امن جنگلاتي عدالته در دی علاقې سره تړلې دي، انټرنیټ ته نشټولي دی واجنه دا خلک نوړل نور بزورینه تشیب شول میسو.
او د خبر پختونخوا نرخصیان غوښتنه کوي چې حکومت باید په سواد کې د نرخصیانو د وژنې په تور نیول شوی یو تن باید ارو مرو سزا کړي.
دغه ته خصوص نه پاتې کیږي، زه زبر سره یوازم هغه تکلیف چې هغه در چې هغه مال دي لیدي او سپیټال والا کل چاوي په دې دن نه ک چاوي په دې دن نه ک نوم یو خواجه سره په موږ په صدا خل خنداقي.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره. اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورسود خبرونی لومڑی رپورٹ طرف تا د پاکستان د دفاع وزیر خواجہ محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادی چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی دی. د خواجہ آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي نن کابل ته ورسېده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پروسیو کې د ناملې پیښې زیاتې شوې، د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجہ آصف د یو لوړپوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یاد پلاوی د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغنی برادر، دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتي ستونزو او دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبرې کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کله کله د نامنۍ او د واقع کېدو او تراز مشکلات او د حل کېدو په باره کې خبرې وسوې، ورسره د افغان تجارانو د اموال د ځنډېدو په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وسوې.
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغنی برادر د دفتر له لوري په خپور شوي بیان کې چې دغه دفتر په ټویټر باندې خپور شوی راغلی چې د یاد پاکستانی پلاوی او ښاغلي برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمهیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث او خبرې شوې. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلي سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي مسایلو جلا وي. په بیان کې دغه شان راغلي چې په دې لیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او عاجلو ناروغانو لپاره د لازمو اسانتیاو درامنځته کېدو او په پاکستانی زندانونو کې د پرتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره د دغه پلاوی د لیدونو کتنو په خبرو شوی او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی مشر ندیم انجم، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ صادق خان او یو شمیر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان لولوري د ژمنو نامعلي کېدل یاد کړي، خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان مني، هغه ډله چې د پاکستانی چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال سانګې خبريال طاهر خان وایي خای په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په موجودیت هم خبري او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ټي ټي پی د پاکستانی طالبانو د تحریک تاریخ کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوې دي، د دې په اړه باغی سره خبره کوي، هغه ته به د هغه په اړه باندې معلومات ورکوي او غوښتنه وکړي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دا ادا کوي هغه په افغانستان کې دي هغه ړنګ کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي، د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خود طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستاني لوري سره د خبرو اجنډا په کرخستون زی او د سوداګري زی راکړې ورکړې پراختیا بللې. نږدې 15 شورځې مخکې د خیبر پښتونخوا د پولیسو په یو جماعت کې ترخونړی حمله وروسته چې نږدې سل پاکستاني پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ادعا کړې و چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت هر ځل تر دا شانې دا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوهې هوکړې ته ژمن دي.
مشال رادیو لته سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر مرستيال کمشنر نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د ترخند دروازې د تړل کېدو سلور وسی وتلی، خو په دغه اړه د اسلام آباد او کابل په خبرو کې لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان طالب چارواکو د فبرورۍ په 19 ترخند دروازه تر هغه وروسته د احتجاج په توګه وتړله چې په خبره پاکستان لوري ځینو افغان ناروغانو دغه خدمتګارانو ته هغه هیواد ته د داخلېدو اجازه ورنکړه. د پاکستان سرحدي ځواکونه وایي چې په روستیو کې ورته امر شوی چې افغان ناروغانو سره د اغي یوازې هغه خدمتګاران پاکستان ته پریږدي چې پاسپورت او ویزا ورسره وي. په عین وخت کې ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د دروازې تړل کېدو له وجې په مالونو بار د پام وړ شمیر ګاډي د خیبر درې په لویه لار ولاړ دي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
نن په څلورم ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. دغه دروازه د فبروري په 19 طالب چارواکو خپل لوري ته هغه مهال وتړله چې کله پاکستانی سرحدي ځواکونو په هغه ورځ ځنې افغان ناروغان او سره موجود خدمتګاران د پاسپورت او ویزې نه لرلو لوجې بیرته ستانه کړي وو. طالب چارواکو په ظاهره دا د رسم پلکړی چې پاکستانی چارواکو سره په دې ورستو کې په یو شمېر غونډو کې دا ژمنه کړې وه چې دوی به په تورخم افغان ناروغانو لپاره نرمي راولي، خو دا ژمنه ورسره پوره نه کړه. نو ځکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړلې او تر بل امر پورې دي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته نه داخليږي. همدارنګ پاکستان لوري ته هم په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ عمل ولاړ دی او دفترونه تړلې پراته دي. د تورخم دروازه تړلو سره دوه طرفه تجارت ولاړ دی او د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه گاډي په دې انتظار دي چې افغانستان ته واوړي. د خیبر ضلع د ترانسپورت یونین مشر شاکر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی روزګار افغانستان سره تړلی او په کار ده د تورخم دروازه خلاصولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
خو د اوسه پرې داسې نتیجه موږ لرو نغله چې موږ په خوشحال شو. نو موږ اپیل کو چې دا موږ واستوک ووري مشران دي په کور دی چې په دا باندې اکشن واخلي و دا تورخم پولي مساله چې دا روزانه ای دا نن روزانه ای په کور دی چې د خبري او خطر کار هو باسي. دا پروتو ګاډي ویلوړي سبزي ویلوړه او ترانسپورټران خپاري
په لند کوتل کې خپل ګاډي سره ولاړ یو ډرایور اصل خان وای چې په اي سي کنټینر کې سبزي بار کړي غواړي چې افغانستان ته په وخت واوړي. خو تورخم دروازه تړلې پرته دا ډېر مشکل سره مخ دی.
بادرنګ مونږ بار کړی اس کنټینر دا ملتان نصیب مونږ بار کړی دی ستا ایرتان ول زی ترانزټ جنریټر سٹارټ دی ډیزل خو نه ډیزل هم ډېر ګران دی. دا مونږ دوه درې ورځې کې رسیدلو د خیر سره او لار بند ده وسلل ته ایثار یو نو مال عالم نقصان دی اوس مونږ هم نقصان دی. ورور چې گیټ خلاص شي مونږ له چې گیټ خلاص یو رش کم شي د خیر سره ګاډ یې ډیر زیات ولاړ دی.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په دې ورستو کې افغان وګړو نه هغه سہولت بیرته خستل شوی چې یو ناروغ تن سره به یو خدمتګار د بغیر سفری اسنادو پاکستان ته وړي. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد خان مومند نن د فبروري په 28مه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیګلي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ څه پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان په بارکان کې د وژل شوو دریو کسانو د خپلوانو پر لتنن په دویم ورسم په کوټه کې روان دي. دا مړی لپرون ماخام راهسي د اغه صبي د وزیر اعلی د کور مخې ته د احتجاج په توګه ایښودل شوی دي. پر لتوال د دغو وژنو تور په صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران پورې کوي او غوښتنه کوي چې د پیخې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. کیتران دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان حکومت د پیخې د تحقیقات لپاره د یوې کمیټې جوړولو ویلي وو، خو پر لتوال خبره نه ده منلی. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د وژل شوو کسانو خپلوانو او د امریکا بلې خلکو د کوټ په ریډ زون کې د وزیر اعلی د ودانۍ و مخ ته د تیر ماښام راهیسې پرلت پیل کړی و چې نن هم روان دی. د پرلت برخوالو په وینا چې د خان محمد مری د کور ودانۍ او دوه زامونو په وژنو کې د صوبایي وزیر او د بارکان د یو قبایلي مشر سردار او درېمان کتران لاس دی. دوی غوښتنه لري چې سردار او درېمان کتران دې نه یوازې د خپل منصب څخه لرې کړل سي، بلکې د هغه په ضد دې د قتل مقدمه لاسلیک سي او هغه دې سم د لاسه ونیول سي. په دې ترڅ کې د اومی نېشنل ګوند د کولو یو مشر نیاز محمد د مشال ریډیو د لارې غوښتنه وکړه چې د بلوچستان کورټ تر څارنې لاندې دي د پیش د پلټنې په خاطر یو عدالتي یا جوډیشل کمیشن جوړ کړل سي.
عوام خاص کر د عبدالرحمن کتران خاص خپل سړی دی چې موږ جوړ دی چې جوړوم د جی ټیم مزیو نوم دا خلک خطاب واستون د نور شهر.
دوی د صوبایي حکومت لخوا د پیښې د پلټنې په اړه تحقیقاتي کمیټه رد کړه. د پرلت یو بل برخوال او د پاکستان مری احتیاط مرستیال مشر مرید خان مری و مشال ریډیو ته وویل چې د سردار عبدالرحمن کتران په ذاتی جیل یا زندان کې اوس هم د خان محمد پنځه نور بچیان بند پاتې دي او د هغه د راخوش کول لپاره دي حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړي.
ظالم سره مزدوري کوله، هغه کور ته هغه مېلمنو ته هغه برتن او هغه لوخي منځله کپړو صفا کوله. موږ دا ظالم نه حیران یو چې ته دا خپل ملزمان دا غریب زموږ مظلوم له څه زیات یو څنګه دا سوساته تر اتلا چې دا غریبانان په دا ډرلو سورو کړي د دی لاشونه او دغه مور مخامخ د هغه ځامن اولنه هغه ځامنان یو ځامن راوړی دا پټرل کړي دا مخامخ مور ویني او دا مور سره ستاسو خپل دښمنۍ د تا دویم ځای بیا راوړی هغه مخه الهاله بیا دریم هغه ملال کې هغه مخم متزاب لګي.
دی پرلت د پیپلز ګوند یو مېرمن سکینه عبد الله راغله او هغه زیاته کړه چې د بلوچستان په قبایلی ټولنه کې و شو ته ډېر په احترام کتل کیږي او کوم پېښ چې سوي دا هغه د دوی لپاره د منول وړ نه ده.
زختل دریا ستان دي ډېر د غلرم امید لرم هله هم لرم خپل دارو باندې خپل د عدلیه باندې خپل د حکومت باندې ډېر د غلم لرم امید هم لرم او دا خاص هم کوم چې ډېر ژر به ژر دا چې کوم میتونه دلته پراته دي د دغه مزکو د دغه خاور دي دی هم چې دی د شوز او د یو شوز د لپاره دغه ملک چې دا رقم چانس باندې خلی په بلوچستان خوبصورتي دغه چې دا د مېرمنو د لپاره چې دا شی باندې ستلسي نو بیا د چا څخه بیا جسټس وغواړم.
په دې ترڅ کې چې مکله د صوبایي وزیر سردار او درېمان کې تران سره د پرلت د برخوالو د تورو په اړه تماس ونیوي نو هغه په کلک سره دا خبرې رد کړې او ویل چې د یو سازش لاندې د ده په ضد پروپاګاندا پیل شوی ده چې موخه نه یوازې د بدنامه کول دی بلکې په راتلونکي انتخاباتو کې د ده د ناکامۍ لپاره لاره پرانستل دي. د فروری په 28مه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې ښاغلی کیتران ویلی وو چې د پیښې د پلټنې په خاطر که کوم کمیشن وټاکل سي نو دوی به پوره مرسته ورسره وکړي. دا ډول تیره شپه پولیسو په کوټه کې د سردار او درېمان پر کور چاپه وهلی او د ښځینه پولیسو د لارې دغه په کور کې سرچ اپریشن کړی دی خو څوک یې نه دی میندلی او نه یې هم څوک نیولی دی. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې هم د فروری پر 28مه نیټه د بارکان پر پیښه باندې سخت خفګان ښکاره سوی دی. د کولو سره تړاو لرونکي د بلوچستان وزیر تعلیم نصیب الله مری وویل چې حکومت دې سمدلاسه په پیښه کې تورن کسان ونیسي. د دې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زی لانګو وویل چې حکومت د پیښو وروسته نه هواز د خان محمد د 500 بچانو د پلټنې کار پیل کړی دی، بلکې وټولو کمشنرانو او ډیپټی کمشنرانو ته امر کړی دی چې د خلکو د ذاتی جلو په ضد ګامونه پورته کړي. وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر زی لانګو په مشرتابه کې د بارکان د پیښ په اړه د جکپړو چارواکو یو غونډه هم شوه ده. و دې غونډې ته ویل شوی دی چې د اعلی وزیر لخوا د بارکان د پیښ په اړه د پلټنې یو تحقیقاتي کمیټې جوړه شوی ده. د ډی آی جی پولیسو لورلای په مشرتابه کې به د 15 کسیزه کمیټې په 150 ورځو کې یو مکمل رپورټ و حکومت ته وړاندې کوي او په پیښه کې د تورونو کسانو ټاکنه یا نشاندهي به کوي. تدوینه ورده چې د خان محمد مرید مرمونی او دوه زامونو مړي د پروري پښله منېټه په بارکان کې د یو کوی څخه مندل سی وو. خان محمد مرای چې په خوای د عبدالرحمن کتران په کور کې د مزدور په توګه کار کاوي و ټولنیز رسنوي ته ویلي دي چې د مرمن او بچانې د عبدالرحمن کتران په کور کې او ذاتی زندان کې د کال 2009 راهیسې بندیان وو او دوی ورځې لمخه د مرمنی او دوه زامونو مړي مندل سوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی په څوکیو لزمي ټاکنو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د دې ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان بیگا په یو بیان کې تحریک انصاف ته په اشاره ویلي چې په داسې حال کې چې یو ګوند په انتخاباتي سیاست کې سنجیده نه دی، دا ګوند د حکومت او د خپلو کاندیدانو پیسې ضایع کول نه غواړي. د پاکستان او په مرکزي حکومت کې شامل ځینو نورو ګوندونو هم لزمي ټاکنو بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی په 300 څوکیو د زمینی ټاکنو لپاره د مارچ 14 نیټه اعلان کړی ده. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان لخوا دا پریکړه د فروری په 20 شوه. دی وای چې صوبې د قومي اسمبلی په خالصو کو د زمینی انتخاباتو بایکاټ اعلان په دې وجه کړی چې یو تشپنم سیاسي ګوند انتخابي سیاست ټوخه ګرځولې ده. لومړی دا چې په ډېرو څوکو د یو نماینده په درولو د قوم میلیونونه روپۍ ضایع کړي، او بل دا چې د ملک اوسني اقتصادي وضعیت ته وکتل شي نو خالي د 3 میاشتو لپاره د قوم په کروڑو روپۍ ضایع کول به قوم سره زیاتی وي. د نن وړاندې عوامي نېشنل ګوند د 300 قومي اسمبلیو حلقو لپاره خپل امیدواران هم اعلان کړي وو. دا چې د زیاتره غټو سیاسي پارلماني ګوندونو لخوا د دغه زمینی ټاکنو بایکاټ به څه اغېز لري، نو شنونکي خبريال محمود جان بابر وایي
زما په خیال دا د چې د جماعتونو د ثابتول غواړي چې طریقه انصاف د دې خرڅ زموږ دی، او دا عمل چې کوم روان دی نو کدی کدی وي کوم برخه ال د یو سنجیده عمل یو موږ د به هر صورت د پکار دی چې موږ د ثابت کو، او دا هغه خلک دي چې اسمبلی ته ولېږي نو اسمبلی نه لړ شي، او چې اسمبلی نه لړ شي بیا وي چې دوباره راته ووټ راکړي، نو کدا دې پریږ دی نو د سر به د دې د سنجیدګۍ کې ډېر کمی راشي، دا به یو غیر سنجیده غونډې عمل شي کنه. نو زما په خیال دا دی چې دا سیاسي جماعتونه هم په دې خبره باندې پوه دي چې به خرچم وکړو، او د 3 میاشتو د پاره که خرچم کوو بیا راځو بیا اسمبلی ماتیږي بیا واپس حکومت ته ځو چې دا کم کینډیډیټ ودرو دا دومره خرچه کوي، نو دا په جنرال انتخاباتو کې چې د 50 کالو د پاره کم الیکشن په هغه کې دی ولی ونه کی.
د نوړاندې مرکز کې په حکومتي اتحاد کې شامل جماعتونو د پی ډی ایم د سورو لاندې دغه زمینی ټاکنو نه بایکاټ وړاندې اعلان کړو چې پکې پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې نه علاوه ایم کیو ایم یا متحده قومي موومنټ هم نن شامل شو. دا چې زیاتره غټو پارلماني پاټو دغه زمینی ټاکنو کې برخه نه اغېستل نو انتخابات په وښیو کنه، نو په دې اړه مو د الیکشن کمیشن په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د ویان سره څو سواره د ټلیفون او واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي خو جواب یې ورنکړو. خو په آئینی چارو پوهه د پیښور هایکورټ وکیل علی ګوهر دورانی وایي چې بیلابیل ګوندونو لخوا د بایکاټ په انتخابي عمل هیڅ اثر نه غورځيږي.
بایکاټ نه بایکاټ د سره هیڅ قسم اثر نه پروزي، لکه کوم ګورو د 2008 الیکشن شکل شوی جنرال ناغینم جماعت اسلامي بایکاټ بایکاٹ کرو، پاکستان تحریک انصاف ہم بایکاٹ کرو، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہم بایکاٹ کرو، خو الیکشن وشو، الیکشن خو کیگی، آزاد امیدوار راتلیش، آزاد امیدوار ادری دیشی او هغه گٹلیم شی، نہ دا ضروری نہ دا چې پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹیز اغی د بایکاٹ کین الیکشن بنے کیگی.
عوامی نیشنل گن وینا وا چې پی ڈی ایم او پاکستان پیپلز پارٹی هم په انتخاباتو کې ګډون دنه کولو تدوینه غوښتنه کړې وا، خو بیا د دوی مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف سو سوار دا خبره تکرار کړې چې دوی به دغه زمینی ټاکنو کې مکمل برخه ځکه هم اخلي چې مرکز کې د مخالف ډلو څوکۍ ترلاسه کړي، او بیا په مرکز کې راتلونکي ټول ټاکنو وړاندې سارون کې انګران حکومت کې خپل کردار لوبوي. او بل دا چې دوی خپل مخالفینو ته دا ښایي چې ولس اوس هم د دوی سره ولاړ دی. تیر کال 2022 اپریل میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف خوشا یو سل درې ویشت قومي اسمبلی غړو اجتماعي استعفاګانې ورکړې وې، چې پکې د ځینو استعفاګانې د قومي اسمبلی سپیکر منظوري کړې هم وې. او بیا پاکستان تحریک انصاف وروستو د دغې استعفاګانې منظورولو پر ضد او د دې واپس اخیستلو لپاره عدالت ته هم تللې دي، چې ځینې پکې عدالت واپس کړې هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن په 20 جنوري اعلان کړی چې په 33 قومي اسمبلیو څوکو باندې به په 16 مارچ ضمني ټاکنې کیږي، چې پکې 8 په خیبر پختونخوا کې دي، او دغه 8 څوکۍ په سوات، هریپور، سوابه، خیبر، نوخار، دیر اسماعیل خان او کوارډ کې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، مشال لیډیو تاسو اور د پاکستان سپر لیگ د شل اوریزا مقابلو لړکې دا وخت د ملتان سلطانز او د کراچی کنگز ترمنځ د کرکټ میچ شروع شوی دی. ملتان سلطانز بیٹنگ کوي او تر اوسه یې شپږ سلویخت رنزونه جوړ کړي دي، شپږم اوور روان دی او یو لوبغاړی هم لا نه دی آؤټ شوی. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو رپورټ طرف ته د جنوبی وزیرستان په راغزه سیمه کې د هغه علاقې خلکو نن په شپږمه ورځ هم پرلت دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې پاکستانی حکومتي چارواکي دي د دوی په سیمه کې بند کړي انټرنیټ بیا بحال کړي، او چې کومو کلو ته د بجلی منصوري شوې ده په هغه د هم کار زر تر سره مکمل کړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې د راغزه احتجاج کوونکو درنې مشرانو سره مذاکرات کوي او هیله ده چې دا مسئله به زر تر زر حل شي. په ډېره تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع راغزی سیمه او سیندین کې پخپلا سیمه کې د بند کړي شوی انټرنیټ بحالي وشتنه د پورا شپې جمع ورځ هم په احتجاجي درناک شي پلاتۍ وهلې دي. د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي یا د احتجاجي درنې وشتنه اورېدلې ته هم تیار نه دي.
نن د میژو شپږم ورځ دوه چې دا درنا میژو کښې نه ودی دو نن ورځې پوره میژ ته نه سرکاري اډمنسټریشن طرف نه هیڅوک نه دي روغلي. د میژو څلور عیني مطالبې دي چې په هغه کې 3G 4G بحال عمل دي، د غورنامې او د ټیپ ټاور بحال عمل دي، پکې ورسره راځي بازور ته ډي ایس ایل ورکول دي، او په راځي کې چې کوم علاقې ته هغه بجلۍ منظره شوې په هغه باندې 4 سټاپ شوي دو هغه کمپلیټ کول دي، هغه بحال عمل دي. که چېرې سرکار نن میژ ته نه روغی، میژ د انګور اډمن شهره دا د هر قسم مومنټ ته پوره بند وی، کا سرکاری وی، کا فوجی وی، کا اورد گاڑی وی، کا ہوٹل گاڑی وی، په داسې طریقې باندې بنداوی چې په باندې هیڅوک نه شي تللای.
په احتجاجي درناک نوز د راغزی یوت سوسایټي د یو بل غړی محمد یایا خبره هم وروي.
درغزی بزور یو داسې بزور دی چې دا په ایشیا کې د چلغوزۍ چې کوم غټ مین جنګلاتي عدل ته دغه علاقې سره تړلې دي، نو دلته په کروډینه ټیکس میش ورکوي، میش د کاروبارین روتي، نو د نیټ ته نشټولې د واجنه دغه خلک لوړل نور بزورین ته شیفټ شول. میس هغه خپل چې کوم کاروبار به روزګار د نیټ سره تړلای هغه د ښینه ډیسټرب شوی دی، محروم شوی دی. په داوی علاقې کې سیګنل چار نه کو، ټلیفون نشي، دا اوس میج تو سره کوم رابطه کی دا میجو مخصوص دی، دا یاته وتلور شي مزال وکي، نو میش ته 3G 4G بحال شي، لکه څنګه چې د نور اولس ته حق ورکوي اب کې مه علاقې ته 3G 4G پکې فعال دي، پرنګ د میشه د خپل حقوق راسکو. د لا تاسو څور سټوډنټ دي، سکولینه دي او انلاین ټیسټینه دي، نو دوی مجبورن د غزینه دوه درې ورځې مخکې لوشي ډي آی خان شار ته پدې کې د کمراون سي ولاته بیا د هغه ټیسټ دغه ته اپلای کو یا انټرویو ورکوي، نو دغه د سټوډنټ ډېر زیات مسایل دي.
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنې وشتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تک شې شوې هغه وویل
نو پاره کې مونږ خپل تحصیلدار هم لګلې دي او دغه پی ام زموم لګلې دي وختن په وختن جرګې هم شوې دي نو ان شاء الله چې دغه مخال شي سوال شي ان شاء الله
د راغزي احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې دوی وو تر هغه وخت پورې په احتجاجي درناکشه پلاتۍ وهلې وي چې تر څومره پورې د مقامي انتظامیا چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. اوس به د لنډو خبرونو طرف ته لاړ شو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی دی. د آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی صادق خان او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي نن کابل ته ورسېدو. د جنوبی وزیرستان درغزه سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشټوالي پر ضد نن پښپګم وروسته هم پرلتا دوام ورکړی دی. په پرلت کې ناس درغزه اوسیدونکو ارشد خان مشال ریډیو تویل چې تر اوسه ورسره د ضلع انتظامی او چارواکي هم لیدوله نه دی ورغلی. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استازي لیږلي دي. د بلوچستان بارکان ضلع کې له یو کوی څخه د راوستل شوو مړو خپلوان دا مهال په کوټه کې په احتجاج دي. احتجاج کوونکو دغه مړي د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر مخې ته ایښي دي او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. د فروری په شلمه د یوې میرمنې په ګډون د دریو کسانو دغه مړي له کوی څخه راوستل شوو او د وژنې تورې په صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران پورې شوې دي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان وای لنن څخه د زندانونو ډک کولو مهم پیلوي. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه تور ولګو چې بنیادی بشري حقوقونه یې تر خپل لاندې کیږي او په هیواد کې ګرانی هم ډېره شوې ده، نو ځکه د وفاقي حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې توندوي. او د یوکرین پوس نن ویلي دي چې د هیواد په دونیسک او لوهانسک سیمو کې روسي ځواکونو د جګړې په اوله کرخه توپخانې او هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د یوکرین جنوبي برخې د نیپرو پیتروسک سیمې چارواکو هم په سیمه کې د درنې بمباري خبر ورکړی دی. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره ورسوس ته یو رپورت طرف ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې روانه اونۍ به پر روسیې په اوکراین د یرغل له کبله تازه بندیزونه ولګول شي. د فبرری په 24مه په اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. په دې مناسبت د امریکا ولسمشر یوکرین او بیا پولینډ ته د سفر پر مهال خبرې کړې دي. جو بایدن زیاته کړې چې امریکا به راتلونکي کال د نیټو د 15مې کلیزې په مناسبت د دې پوځي تړون د سرمشري سي قربه هم وي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند کې د وینا په مهال وویل د امریکا متحده ایالاتونو او شریکان به پر روسیې روانونه نور بندیزونه اعلان کړي. دغه بندیزونه پر اوکراین د مسکو د یرغل په تړاو دي چې را روانه جمعه یعنی د فبروري میاشتې پر 24مه کال پوره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل وینا کې وویل جګړه ځپلې اوکراین به هیڅکله روسیې ته بریا په برخه نه کړي. جو بایدن د پولند په پلازمینا وارسا کې له شاهي ماڼۍ د باندې د خلکو ټولې شي بدلې ته وویل
د دې جګړې په لومړی کال کې پوتین زموږ د ائتلاف پر پیاوړتیا نور شک نه لري، خو له اوکراین څخه زموږ د ملاتړ په باب شک لري. په دې اړه هم شک لري چې ناتو به دغه سم متحد پاتې وي. په دې اړه باید شک نه وي. له اوکراین سره زموږ ملاتړ به کمزورې نه شي، ناتو به ونه ویشل شي او موږ نستړي کیږو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه هیواد به را روان کال د ناتو د 15مې کلیزې په مناسبت د یوې سرمشري کوربتوب وکړي. ولسمشر بایدن چې لومړی اوکراین ته سفر کړی و پرون په پولند کې دا وینا داسې مهال وکړه چې تر هغه څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا وکړه. پوتین په خپل خبرو کې وویل مسکو به په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه پر لوی دستور ولګاو چې د روسیې د بربادي لپاره توتیه کوي. پوتین ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین جګړه په یوې نړیوالې شخړې واړوله. د پزمن کې اعلان وکړ چې روسیا د 2013 میلادي کال د نیو سٹارټ په تړون کې خپل ګډون پای ته رسوي. دا له واشنگټن سره د اټومي وسلو د کنټرول وروستۍ لوی تړون و. مسکو پر اوکراین د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه بې دلیله یرغل وکړ چې له دې سره پر مسکو بیلابیل بندیزونه ولګول شول. روسي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ملکیانو په استوګنځایونو کې خپل پوځي سنگرونه سخت کړي دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې روسي په دونیسک سیمه کې د پومبړ زیانونه لیدلې دي.
اور دین کو مشال ریڈیو تاسور د مشال ریڈیو خبرونی زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسور دل شي ورسوس ته یو ریپورت طرف ته په بلوچستان کې داغو میرمنو شمیر سوارس لکو تر رسیدلی چې عمرونه لاتل سو کالو اوختی خوشنختی کاډونه نه لري. د خبره پرون په کوټه کې جوړ په یو سیمینار کې وشو. سیمینار ته د هم ویلی شوی چې په بلوچستان او سند کې د تیر کال په سیلابونو کې د ثبوت شاوخه 15 او یا بخنه غواړم وو 500 زره خصو شنختی کارډونه اور وکشوی دي. د شنختی کارډ جوړولو کمی ادارې نادرا به ویلي چې د روان کال تر اگست میاشتې پورې با پسند او بلوچستان سره لفظه پلو ته وړیا شنختی کارډونه جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین پر ریپورت کې اورو.
د غیر دولتي ادارې ٹرسٹ فار ډیموکراتیک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی او سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ یا سی پی ڈی تر اہتمام لاندې په کوټه کې یو ورځنی سیمینار وسو. په کوم کې چې سیاسي مشرانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د دې سیمینار څخه د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې تیر کال په هیواد کې د باران او سیلابو څخه د سند شپږ او د بلوچستان په درو ضلعو کې د 15 اتیا زره څخه زیات شناخت کارډونه ورک شوي دي. او اوس به یا تنظیمونه د پاکستان د شناخت کارډ جوړونکي ادارې نادره په مرسته دا کارډونه د روان کال تر اگست پورې جوړوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د غیر دولتي ادارې سی پی ډی مشر نصرالله بړی ول چپلومنه پړاو کې بدا کار وسین ته چیرما د بلوچستان په نصرآباد، جعفرآباد او جل مکسیکی دوی وکړي.
مجلس دا دغه شروع کړی دی چې موږ به سلور نیم زره شناختی کارډونه چې دي د زنانو جوړو. په دې کې 80% به هغه زنانې چې دا دغه شناختی کارډونه سیلاب وړي دي او 60% به هغه شزي او ورسره هغه خلک یا شپنجري یا مزورانی د هغو شناختی کارډونه کنه به همي ول جوړوي. دوی مصاحب د دې د ګردو لوی دغه د چې کوم زنانی چې شناختی کارډونه نه لري نو دا سیلاب د تباہی چې بیرته ریبلیټیشن کیږي یا د دې کومکونه کیږي نو هغه کې به دا زنانی نه شمارل کیږي چونکې د شناختی کارډ نه لري. نو دې لپاره ضروری ده چې د شناختی کارډ ولري کنه دې د تباہی کیسمګه سیلابي امداد شې یا د دې د کورو د بیرته جوړونګو به مې امداد د دې سر نه کیږي.
پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی غړي او د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني ریډر ملک نصیر شوانی راته وویل چې د شناخت کارډ د جوړېدو څخه به د سیلاب ځپلو شوزو په ژوند کې لوی بدلون راسي.
دا د علاقې غو ضروری دی، هغه بعد بیا ضروری دی چې هغه کسان چې زیاده متاثر دي هغه ته چې د ریلیف ملابس او اقدار ته چې هغه راک ملابس اوس د دې نادره ډیجی راغله دي. د دې یو ذمہ داری جوړې چې انګامي بنیاد نه بلکې جنگي بنیاد باندې یو خپل وین دی هغه خاص کر چې اسلام آباد څخه ضرورت کیږي باید چې یو وخت کې زیاده زیاده لاس ورس کې د ګډ د بیلټ کې پاکستان او واسطه او د دې شناخت کارډ کوم وخت پورې شي نه دي او هغه ریلیف ملابېږي نه دغه لیست کې راځي. اولم کار دغه دي چې نادر خپل کار کوي هغه بعد چې ستاسو د ریلیف کارونه شروع شي.
د غیر دولتي ادارو او نادر و دي عمل ته د شجو د کوکل لپاره کار کوونکي ټولنې یا اورت فاونډیشن هرکلی کړی دي. په دې ترڅ کې د اورت فاونډیشن کوټي مشر علاءالدین خلجی راته وویل په کار دي چې په صوبه کې د ناوړې وضعیت مخنیوي اداره پی ڈی ایم اے په دې کار کې خپل مرکزی کردار ولوبوي.
ری ډیسټریکټ کې دی دا کوي نصیر آباد، جعفر آباد او جلمکسی. په دا کې دا نصیر آباد چې ولو هغه کې 15400 زنان چې دی هغه شناخت کارونه یو ورکسی دی. د غرنګ جلمکسی او جعفر آباد چې کم دی، د دې د دواړو مشترکه تقریبا داسې 16000 سمثینګ دا رنګ جوړې دی. نو دا ټوټل د دې فیګر جوړې دی 32400 جوړې دی. نو دا 32000 شناخت کارونه چې ولې په دې کې دی به دا شناخت کارو کې ډیفرنس ونو، مطلب کدا ډیفرنس ته وګوره دا تقریبا د 10% سم بالاو در اگست پوری دی به دا شناخت کارونه جوړي، لیکن هغه کې دا ګر دا 32000 فیګر نو دی دا 4000 فیګر.
پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی شزینه غړي او د قانون پارلماني سکرتري مېربن ربابا بولیدی زیاته کړه چې د بلوچستان په ډیرو برخو کې نن هم سیلاب ځپلي خلک د مرستو څخه بې برخې دي، ځکه چې هلته زیاتره ښځې د دې په وینا شناخت کارډونه نه لري. په دې سیمینار کې د خبره په ګوته سو چې په صوبه کې د 4 لسلکو څخه زیاتې هغه مېرمنې د شناخت کارډو څخه بې برخ پاتې دي، د چا عمرونه چې د 3 کاله یا تر هغه اوښتي دي، ځکه چې د دې یو لوی علت په ټولنه کې د ښځو د حقوقو څخه سرغړونه ده. او دا ډول په ملک کې د 1 کروڑ څخه زیات ښځې داسې دي چې هغه نن هم شناخت کارډونه نه لري. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم عام انتخابات یا ټاکنې به د روان کال په اکتوبر کې کیږي، ځکه چې د بلوچستان او سند سره سره د کامی اسمبلی د غړو وخت به د روان کال په اگست کې پوره شي. نو ځکه چې په عام انتخابات کې د ښځو لپاره شناخت کارت درلودل یو مهم شرط دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفائی فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبر پختونخوا نرخصیانو اتحادیه مشر فرزانه ریاس وایي چې حکومت باید دوی ته تحفظ ورکړي. د دې په خبره په سواد کې د نرخصیانو د وژنو په تور نیول شوی یو تن باید ارومرو سزا شي. بلخوا د سواد پولیس وایي چې د فبرورۍ په 19مه د نرخصیانو په یو موټر ډزې کوونکي گرفتاره کړي او دا چې ورسره به د قانون مطابق عمل کوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په سواد بنګوره کې د پرورۍ په 19مه نیټه د نرخازیانو په ګاډیو ډزو کې یو تن مړ او یو جوبل شوی و. د مړ تن لاسنیوی په مخه د خیبر پختونخوا نرخازیانو اتحادیې مشر پرزانه ریاض وایي چې پرله پسې په نرخازیانو تشدد کیږي. بعض وخت پولیس ملزمان اونسي خو بیا هم ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي او په نرخازیانو د تشدد سلسله لا په زیاتېدو ده.
د دې نه مخکې هم څونه خواجه سره قتل شو، هغې ته هم سزاګانې ملو نه شوې او کده ته هم سزا ملو نه شوه. نو په دې خواجه سره او یو کم چې څنګه میچ په چالو دی، عمر کوي قتل کوي، د وینو یو دغه روان دی، سیلاب روان دی. نو په دې کې به نور خواجه سرم خدای مکه چې دی نو هغه به سر خوري او که تانو تزي نو فایار کیږي دانه چې نکیږي. خو هغه باندې عمل کول پکار دی. اف آئی آر دونه کمزور شي، دونه کمزور دفاتر لگی چې سبا خلق چې دینو اغي بیا روزی او خواجه سرا ول دمکان ورکی خواجه سرا چې دینو اغي پخپل زے کې محفوظ نه دی او زوی مچ زمنګ سم نه دی پکار. مونږ له قانوني تحفظ پکار دی.
د پروري په 19 منټه منګور خار کې د نرخزیانو په ګاډي ډزو کې یو تن جوبل شه وو. پدې کې جوبل شوی نرخزی ګلالی وای چې دوی سره د عام خلکو مرستي هم نشته او بیا په اسپیټال کې ورته هم هغه شان سانتیاګانی نه ورکولای کیدی.
ډزو ته خصوص نه پاتې کیږي، زغه چې درې ملګری تختیدل او زبر سره یوازم هغه تکلیف چې هغه در چې هغه مال دی او اسپیتال ته مې بیا یوړه لکه د لیونو په شان منډې تړلې غویمې او اسپیتال والا کله چاوي په دې دن کې چاوي په دې دن کې نو موږ یو خواجه سره په موږ پسې دا خلک خنداقي اوس هم زه اسپیتال ته تلم او دغه اسپیتال سنوم د سرکار چې دی نو هغه پکې موږ پورې مال ما پورې ملنډ کولی زوس پرایویټ ته لاړم ما خپلې 14-15,000 روپۍ ورکړې خو ما ځان له علاج او خدا د اپریشن مې کو او د سرکاري هر سړی په موږ پورې خنداغ هر سړی په موږ پورې خنداغ لکه اخر ولی
په لاسنیو کې موجود په سواد کې نرخزیانو سره قانوني مرسته کوونکی ادارې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې نرخزیان هم بشري حقونه لري او دغه لپاره په چاپیریال کې په هر اوستل پکار ده دوی په خپل کچا د نرخزیانو مرسته کوي پولیس چې کوم ملزم نیولې هغه ته هم سزا ورکړې شي
جماعت پولیس ډپارټمنټ ته ډی پی او چپټا او نور کم ډپارټمنټ چې دی هغه ته خواست چې دی کسته سزا ملاو شي او دوی ته انصاف ملاو شي د دوی سره موږ په هر ځای کې لاس په لاس ولاړ یو او د دوی आवाज به ان شاء الله مو جوړی کو او امید وساتم چې څنګه موږ د دوی سره د دوی یو आवाज شو د سې خپل عوام نه او د خپل پولیس ډپارټمنټ نه او ډی پی او چپټا نه امید ساتم چې موږ ټول دغه یو आवाज او یو لاس جوړی کو او د دې خدمت پکو
د سواد منګوري پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت وای چې پولیسو په نرخزیانو ډزې کونکي ملزم نیولې د قتل او د اقدام قتل مقدمه په درج کړي دغه پیخه د نرخزیانو ترمنځ شخړه وا پولیس د قانون مطابق هر وګړي ته قانوني مرسته ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تان دې هلي
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر د فروری په شلمه د پیښور په خیبر میډیکل په هنتون کې د نرخزیانو د ذهني صحت په اړه یو روزنی سیمینار جوړ شوی و په دې غونډه کې اشمیر نرخزیانو هم ګډون کړی و له هغه څخه یې سنو یې مشال لیډیو ته ویلي چې دوی په لو د کورنیو یې او د ټولنې د خرابې رویې له امله د دوی سنو ملګرو وخت په وخت د ځانوژنې هڅې کړې دي د سیمینار سنو ویناوال ویل چې حکومت او نورې اړوند ادارې د نرخزیانو د حقونو د خوندیتوب چارو ته اغه رنگ چې لازمه ده پام نه کوي تفصیل په دې ریپورت کې ورو
خیبر میډیکل یونیورسيټي د فروری په شلمه د نرخزیانو د ذهني صحت او هغوی ته ورپېخه د ذهني ناروغیو په اړه د یو ورځنی سیمینار تابع کړی و سیمینار کې د یاد پوهنتون ډاکټرانو او سیړنکارو بشمول نرخزیانو او مدني فعالانو ګډون وکړو نرخزې کترینا خان مشال ریډیو ته ویل چې د ذهني فشار لوجې ځینی ملګرو د خودکوشي هڅه هم کړې ده
فیملی نه ډیساوند شو موږ بیا ما شرم نه اکسپټ کړي بیا خلک موږ سره هر څنګه روی ساتي غلطي تر دې پورې موږ خودکوشي ته تیار شو چې موږ چوز موږ د ژوند خاتمه کوزه که چې د موږ څنګه ژوند شو چې موږ خپل خپلوانو نه پاتې شو ما شرم موږ نه منی او موږ بیا ځان لا خپل ژوند نشو تیرولې نو موږ په دې باندې بیا ډېر زیات چې خپېمان شو اخر کې موږ خودکشي ته کوشش وکړو
نرخزه لیلا مشال ریډیو ته ویل چې لدې سیمینار نړوان دي ورته د ذهني فشار او ناروغي په اړه هیڅ معلومات نو
لاره خو بس مونږ ته مدکنه چې ځان ته میوزیک الګو او ملته کې ډانس چالو کو مونږ وی چې بس دا خوشحالي ده او یا چرتزان له خسته سپاخه کو هغه اخرو نو بس پدې کې دوه شیزونو کې بس ځان له خوشحالي پیدا کو او کې نه دینه علاوه خو بل مونږ سره اپورتونټی نشته دی یا به چرتلاړ شو الته کې ډانس کو یا خپل مرګری ته وایو چې لګرا له لونګ ډرایو باندې مې بوزا نو دا هم دا دوه درې اپشنز موږ سره وی چې په دې باندې بیا هغه ټایم کې خپل پام غلط کو خو موږ سره دا اویرنس نشته دی چې موږ یا یو هاسپټل ته لاړ شو سایکولوجیست سره ملاو شو چې هغه موږ لا سیشنز راکړي چې تاسو څنګه لایف سټایل موږ ته غيو خي د خوب ټایم موږ ته خي د پاسې دو ټایم موږ ته خي نو هغه سره ما اوریدلې دي چې دې سره انسان کې ډېر بهتري راځي خو هغه زموږ په کمیونټي کې هغه اویرنس نشته دی
دا سیمینار انتظام کوونکی ډاکټر سارا خان مشال ریډیو ته وویل چې مختلفی ادارې او حکومت د نرخزیانو د حقوقو په اړه خبرې کوي دوی ته د وسایلو ورکولو خبرې کوي خو د دوی د نفسیاتي ستونزو او د عام اولس له اړخه نرخزیانو ته د ذهني دباو ورکولو په اړه څوک هم خبرې نه کوي
سیمینار کې مونږ ته دا هم پته لګیدا چې دا ترانسجنډر کمیونټي دا کنه هغه کې د مینټل هیلث څه کانسپټ نشته هغه ته پته نشته چې دا مینټل هیلث څه ته وایي مینټل ایشوز څه ته وایي او کین کیس را شنو دا موږ څنګه ډیل کول پکار دي دې ته ډیفرنس پته نشته چې سایکالوجیست څه د پاره دي دا غي څه سرویسز دي د سایکیټریست څه سرویسز دي او آیا دا کم هاسپټلز کې کم سنټرز کې کی نی فرست چې کم کوشش ته فرست سٹیپ بدا وی چې دا موږ اویرنس سیشن دا سی ورکو دې ته آگاہی ورکو چې بیسیکلی سایکالوجیست څه د پاره وی او مینټل هیلث ایشو څه د پاره کیږي
دا خیبر میډیکل یونیورسيټي د سیډنې د مرکز کارپوهان اویل چې د پروژي په ډومبه برخه کې د نرخزیانو د ذهني ستونزو په اړه معلومات راټولوي او په دویم برخه کې به دغه نرخزیانو ته درملنه ورکوي د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بلو وینز د یو سیړنې تر مخه د کال 2015 نه تر کال 2022 پورې په مختلفو پیښو کې لسلو زیات نرخزیان وجلی شوي او په سونو نرخزیانو باندې د زور زیاتې پیښې هم رامخته شوې دي عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
تیرز د سواد په منګوره کې یو غیر دولتي ټولنې د ملکن ډیویژن د وسلو د پریس کلبونو مشرانو ته په بیړنیو حالاتو کې د ابتدایي طبي مرستو اغستلو روزنه ورکړه د روزنې اهتمام کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د تربیې هدف خبریالانو ته نه یوازې د ځانونو بلکې د خپلو کورنۍ او شاوخوا خلکو د ژوند ژغورلو لارې چارې هم خبر شوې خبریالانو د تربیتي پروګرام ستایل دی په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي
په سواد بنګوره کې خبریالانو ته په بیړني حالاتو کې ابتدایي طبي مرسته ورکولو پوهان عنایت الله وایي چې پیښه حادثه نه صرف په جنگ ځپلې سیمو کې وي بلکې په عام حالت کې هم کېدای شي او خبریالان اکثر د ریسکیو یعنی بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارو نه وړاندې د پیښې ځای ته رسي ځکه په کار ده چې خبریالان په بیړني حالاتو کې مرسته ورکولو روزنه واخلي
بنیادی چې کوم مین خبرې وینو یو د اینې روکتام دی که الله مکه اینه بهږي د هغې روکتام به څنګه موږ زر طریقې سره کو په وخت باندې او د هغې نه علاوه د سا بندش اکثر چې کوم دی په ایمرجنسیز کې د سا نالۍ بندش یو غټ مقدار چې کوم دی د خلکو د هغې د ضایع کېدو چانسز پکې وي نو دې ته موږ بنیادی څه اصول خو د فرسټ ایډ د هغې په ذریعې سره د خپل ژوند د خپل کور د افرادو ژوند د خپل د محلي او د علاقې د خلکو ژوند بچ کولی شي ورسره ورسره د هغه خلکو چې کوم په سپاټ باندې دی رپورټنګ کوي هغه دوران کې دې سره لکه په دې کې کټسو لګېدل الله مکه چې کوم دی نو څوک په ګولو باندې زخمي شو لکه مختلف د وړي طبي نواله غټي حادثه پور جسون ایمرجنسي دغه حواله سره دي تم آگاهي ور
روزنه اغستون کې د بونیر پریس کلب لخوا مشر سید الرشید چې په یو شخصي ټلویزیون کې د 13 لس کالو راهسه کار کوي وایي چې اوسم د ملکن ډیویژن خبريالان او په خصوص توګه د ټلویزیون سره کار کوونکي په سختو حالاتو کې کار کوي
موږ اوسم په وار زون کې کار کوو دلته کې دغه دماکي او مختلف جګمنو واقعیت دقیقي کو پرسګي او صحابي د خپل جان بچ کولو بیا د خپل کیمرمن بچ کولو نو ما په خپل زلبانی په دینونو به زلبانی چې کوم دی ما ته ډیر سیز زکړو دغه صافي کلم واقعیت و شنو مونږ کوشش دای چیرې دغه د پاره مونږ چې کوم دی نو هغه سپارټ ځان رسو مونږ د ریسک نو مخ کیزو نو مونږ د مخې دغه واقعیت خود کج دما کی راغلی هم دی حکومت پرس کې مثال تور زمونږ سره هغه ټریننګ نه نو بیا په ځای د دې چې مونږ د خبر په ځای باندې خپل خبر جوړې شو
د کوز دیر تیمرګری پریس کلب صدر اسماعیل انجم چې د یو شخصي ټیلی ویژن سرکار کوي وایي چې داسې روزنه ورکول د میډیا ادارو کار دی. ولې د بده مرغه په پاکستان کې د بریکنګ نیوز او د نورو ټیلی ویژن نه مخکې خبر ترلاسه کول لپاره زور راوسته کیږي؟
مخکار خبر دا چې کوم ادارې سره مونږ کار کوو دا لږه ذمہ داری ده چې ما یو ځای ته لیږین مالا تحفظ هم مغوره کی به تسمتای نه هغه خدا نه وي او سره داسې واقع شو چې ډسټرکټ جیل چې کوم هلته کې قیدیانو احتجاج شروع کړی و بلکې هلته یې ور مور ما چولی و نو ډېره غټه لانجه وه. ما ته دا حکم و چې ته په سرنګ کې ننوځه خو هم دې ته نه وځو د دې پټیج راولېږه. نو ما دا نه ویش یاره بھائی که ته مړ شي خیر دی خو چې نه ته به دې چېرته یو نالې وګوره هلته په نالې کې ننوځه خو ته دې دې ته دن نه ننوځه. ما ورته چې ما دن نه فریدي نه خو بهر له ما دغه خپله خبره بس انختم لکه دا فکر هغه نه کوي چې یاره دا به مړ شي د تبس نقصان ورسی.
روزانه اورکونکو ادارې مشر نورالم وایي چې پټول خیبر پختونخوا کې زیاتره خبریالان په جنگ ځپلې سیمو کې کار کوي او پکې یو شمېر خبریالان جوبل او مړ شوي هم دي. دوی د بشري همدردۍ په بنیاد دغه روزانه خبریالانو ته ورکوي.
زمونږ د دې ټریننګ اصل غرض دا دی چې صحافیانو سره چې دی هغوی سره د طبي امداد باندې پوهي چې په کوم ځای باندې حادثه شوې ده نو اول خو هغوی خپل ځان چې کوم حده پورې ممکني او د خپل ځان ضرر چې کوم د هغوی سره نور ټیم دی د میډیا نو هغوی ته طبي امداد ورکي. د هغې سره سره موږ دام اکسپیکټ کوو د خپل صحافیانو وروڼو نه په هغه حادثې په ځای باندې چې کوم متاثرین دي چې کوم زخمیان دي نو هغوی ته هم ابتدایي طبي امداد ورکي.
روزانه ورکونکو ادارې مشر او بیړنۍ حالاتو کې مرسته ورکونکو ادارې یو یو دوه دوه مشر وایي چې خیبر پختونخوا کې زیاتره خبریالان په غنا کې جلسو کې جنگ ځپلې سیمو کې او بیا په قدرتي آپاتو کې کار کوي او کله چې جوبل شي یا ورسره سپیخ شي نو د ناپوهۍ له وجې ژوند یې په خطر کې شي. داسې روزانه د دوی په کار کې او په عامو حالاتو کې هم ژوند بچ کولو کې په کار راتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
په لسنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوه
په دوه نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
په پنځو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره اوس د روانې خبرونې اخیری ریپورت طرف ته ورسو. په خوست کې پرستیو کې ډیرو گاډو چلونکو د لایسنس اغستل لپاره د ډرایوینګ عملی ستکړو ته مخه کړی ده. گاډي چلونکو ته سوار لسرسي ستکړي ورکول کیږي او رست بیا ورسخه آسموینه اغستل کیږي. موټر چلونکو وايي مسلکی معلومات کله وي خوادوي ل ټرافیکی په خوشغوري نو بل لور ته په افغانستان کې ام موټر چلونه ورو په ورو قانوني هیرتا داخلي کې په ډېره تفصيل نجيب الله الو خیل راکوي.
مسؤلین وای په دې ورستیو کې د موټر چلونې لپاره لایسنس اخیستلو ته د مراجعینو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. سره له دې چې په خوست کې د زرګونو موټر چلونکو له منځه د ګوتې په شمار کسان لایسنسونه لري، خو د دې سند اړتیا هغه وخت ډیریږي چې ترافیکي پیښې رامنځته شي او د ډریور لایسنس ته اړتیا پیدا شي. د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قادر زمان چې دوه اونۍ د ډریورۍ عملي او نظري زده کړې کړي مشال رډیو ته ور
لایسنس مهم دی چې دلته موږ ساسي واخلو پیکر وکای خارج کې چې کوم ډراور لسنس نه لري هغه ډروري نشي کولای او په افغانستان کې بس وړي کې مشروم راوځي خارته د موټر داخلي او کله چې ټکر وکي بیا درته وایي چې زه په مشکل کې یم او پلارې درته وایي چې زه غریب یم خو نه ته ولې په کوچني باندې ډروري کوي. د وسنۍ نظام نام دا هیله ده چې لسنس جبري کې
ویل کېږي ډېری ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي اصول سره د هغوی د نابلدوالي له کبله رامنځته کېږي. یو بل تن لایسنس اخیستونکی امین وایي
څویر لس ورځې مې درس وایم، شکر الحمدلله خو ښکلی درس یې روکړی. انشاءالله چې مېږ پار څه پوه شوې غلط وتل ننه وتل خار ته انشاءالله د مکمله پاتر ته ولګېده. بل لسانو یې دې پر سهی دی چې په لیار کې یخ وي داسې خراب جمپینه وي، تو ته مکمله پته لګېږي چې مخکې مشکل شته، باید ځون کنټرول کې نه په داسویر لس ورځې کې انشاءالله چې مېږ ډېر څه لوستر وړل ډېر څه زده کړل انشاءالله.
لایسنس اخیستونکی مجیب وایي په دې سره په خار کې د ترافیکو بهیر منظمه بڼه خپلوي او ورسره د پیښو مخنیوی کیږي.
لایسنس نه یوازې دا چې مثال د اجازې په معنا ده، فرض مثال یو کس ځي خار ته ځي کنه، فرض مثال لکه د خاري تنظیم من سره ځي د ټکرونو او پیښو مخنیوی کیږي. په دې خاطر مې مقصد مخکې له مخکې چې مقصد یو څوک د پیښ سره مخکې مخ شي کنه نو کوشش مې وکړه چې لایسنس واخلم.
اخلم.
چارواکی وایي د پخوا په پرتله د لیسنس اخستلو مراجعین ډیر شوي او دوی هڅه کوي دا ټوله پروسه قانونمند پر مخ وړل شي ترڅو د موټر چلونې لیسنسونه په واقعي معنا مستحقینو ته ورسیږي. د خوست ترافیک مدیر مولوي خیالي خان وایي
فعلا ترتیب چې سابقه د جمهوریت نه مونږ ته پاتې شو ده چې د هغې په وخت کې 15 ورځې کورس و. کله چې هغه کورس دغه ملګري سر ته ورسوي د هغې نه بعد مونږ دلته بیا نظري او عملي امتحان ته نوخلو. کله چې په دې کې کامیاب شي هغه سړي ته لیسنس ورکولی کېږي او که چېرته ناکام شو نو دوباره بیا مونږ ده ته هدایت کړو چې ته بیرته د خپله فرسه بیا په سر ورسوه او بیا مونږ تر اوسه چې لیسنس درکړو.
سره له دې چې په افغانستان کې ټولې ترافیکي پیښې او له دې کبله رامنځته کیدونکي مرګ ژوبله نه ثبتېږي، خو بیا هم د افغانستان د ترافیکو اداره د خپلو ارقامو پر بنسټ د روان مریض کال په اولو لسو میاشتو کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 900 کسان ښیي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.